نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين
وسبدا ديمونغا تفسير كو سورة سبا آية نمبر 15 دا 34 نننه سبق چې دی نو دا ډېر اهم دی په دې وجه چې دا د نعمتونو میلاوېدو نه پس زموږ چې کومې رویې دي نو د هغې اصلاح به مونږ څنګه کوو او دا ډېر پریکټیکل دی ځکه چې د دې تعلق زموږ د روزمره ژوند سره دی او د دې نه مونږ ډېر څه زده کولی شو او چې کله هم الله تعالی په قرآن کریم کې یوه قصه بیانوي نو د هغې یو مقصد وي چې انسان د هغې په بیس باندې خپله اصلاح وکړي او په دې کې ډېر زیات سبقونه دي په دې واقعه کې او د دې صورت نوم هم د موقع د مناسبت سره دی ځکه چې په دې کې د قوم سبا ذکر دی اوله مونږ لږ شان د دې قوم په باره کې پوهېدل غواړو چې دا څنګه قوم و او کوم ځای کې وو او د دې نه مخکې تاسو د ملکه سبا قصه ویلی وه او دا هغه ملکه وه چې د سلیمان علیه السلام سره یې ملاقات کړی و او اسلام یې هم قبول کړی و دا ټول واقعات مونږ ویلي دي دا ملکه چې وه نو دا د یو ډېر ترقیافته قوم نه وه او د دې قوم خلک نور پرست وو نور ته به یې سجده کوله او اوس به مونږ ګورو د داود او سلیمان علیهم السلام د قصې نه پس د قوم سبا واقعا دلته د ملکې ذکر نشته مگر د قوم سبا قصه ده او دا آیتونه ولی د داود او سلیمان علیهم السلام د قصې نه وروسته راغلل ځکه چې په داود او سلیمان علیهم السلام باندې الله تعالی ډیر زیات نعمتونه کړي وو او هغوی ډیر زیات د الله تعالی شکر گزار وو یعنی نعمتونه میلاوېدل بد شی نه دی لیکن د نعمتونو د میلاوېدو سره د خلکو رویې بدلې شي د نعمتونو نه پس په بنده کې لویي او تکبر راشي او بیا هغه د الله تعالی د فرمانبرداري نه اوزي لیکن داود او سلیمان علیهم السلام هغه هستیانې دي چې د هغوی نه مونږ زده کوو چې د نعمت په میلاوېدو سره زموږ څنګه رویې پکار دي او چې کله هم مونږ ته یوه قصه وویلی شي نو په هغې کې چې څومره هم سبقونه وي هغه ډېر مناسب وي زموږ د ژوند د حالاتو سره ځکه چې داسې نه ده چې په قرآن کې مونږ ته هسې قصې بیانېږي چې یو وړوکي ته یا یو لوی بنده ته قصه بیان شي نو یوه خبره ده چې قصه یې واورېده او بس خبره ختمه نه د داود او سلیمان علیه السلام سره ډېر نعمتونه وو لیکن د هغې باوجود په هغوی کې شکرګزاري وه د هغوی چې کومې رویې وې نو دا د ډېرو کمو خلکو وي کومو چې د دې دوو انبیا علیه السلام وې او مونږ په تیرو آیتونو کې ویلي وو چې اکثر خلک ناشکره وي دغشان په قومي سبا باندې هم د نعمتونو باران شوی و لیکن د هغوی رویه ډېره مختلفه وه نو دلته د دواړو کمپیریزن شوی دی په تیر سبق کې د داود او سلیمان علیهم السلام رویې ته وګورئ او په دې سبق کې د دوی رویې ته وګورئ او تاسو وګورئ چې د نعمتونو میلاوېدو نه پس د خلکو رویې څنګه بدلیږي او بیا خپل ژوند ته وګورئ چې څه کول دي او څه نه دي کول اوس لږ شان د قومي سبا په باره کې ګورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال شو د قومي سبا په باره کې چې سبا د چا نوم دی دا د چا ښځې نوم دی د چا سړي نوم دی او که د سوزۍ نوم دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا یو سړی و او دا غولس زامن وو
په هغوی کې شپږ په یمن کې آباد شوي وو
او څلور په شام کې او د هغوی نه بیا راتلونکي نسلونه خواره شول او د دې قوم نوم بیا سبا شو او دا قوم د یمن په علاقه کې اوسېدو نو د دې نه د دې قوم نوم ایښودی شوی دی یعنی د دغه جدي امجد په وجه دا هم مونږ ته د تاریخ نه پته لګي چې سبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو بشارت خلکو له ورکړی وو کیدی شي چې هغو ته د تیرو کتابونو نه پته لګېدلې وه او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې شعرونه هم ویلي وو. په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدو ذکر وو چې داسې یو پیغمبر به راځي، او دا خبره یې هم کړې وه، کاش چې زه د هغو په زمانه کې وی نو ما به یې ضرور مدد کړی وو او ایمان به مې راوړی وو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او دا علاقه چې ده د عرم، د عرم معنوي د بند، او بند د اوبو د بندولو د پاره راځي. او دا سیل عرم چې دی د هغوی یو بند مات شوی وو، او د هغې نه د 3 میلیونو په فاصله کې یو ښار و سنا چې په دې کې دا خلک آباد وو د غرونو په منځ کې، او د دې غرونو په خوا کې باغونه وو، او دوی ډېر زیات خوشحاله قوم وو، داسې په راحته وو ځکه چې د باغونو یوه سلسله وه. د غرونو په کناره کناره باندې باغونه وو، او د اوبو نهرونه جاری وو، او باغونه نږدې نږدې وو، لرې لرې نه وو، ډېر زیات باغونه وو. او په قرآن کې هغې ته جنتان ویلې شوي دي، د دې مطلب دی چې هر طرف ته باغونه وي. نو ډېره خوشحاله قوم وو، ډېر ښه نظام یې اپاشي وه ورسره، یعنی د ځمکې د اوبو کېدو نظام. ځمکه ډېره زرخیزه وه، او د هغه ځای آب و هوا ډېره زیاته ښکلې وه، اوبه یې ډېرې ښه وې. او چونکې دا غزه آب و هوا ډېره ښه وه، اوبه هم ډېره ښه وه، او ځمکه هم زرخیزه وه، نو هلته بیا څومره ګرینری وه، ډیمز وو. اوس ګورو چې الله تعالی څه فرمایي. لقد كان لسبئ في مساكنهم آية، البته بے شکا دا غوی په کورونو کې یو نه خوا د قوم سبا د پاره. جنتان دو باغونه وو، عین یمینی خی طرفتا یعنی راسته طرفتا، و شمال او گس طرفتا یعنی چپه طرفتا. لکه ما چې درته وویل چې دومره باغونه وو د یو بل خواته د غرونو په کناره کناره باندې. قرآن د دوو باغونو خبره په دې وکړه چې د یو طرف باغونه چې وو هغې ته یو باغ ویلی شو، او د بل طرف باغونه چې وو هغې ته بل باغ ویلی شو. او په دې باغونو کې د هر قسمه د میوې ونې وې، او دومره ډېرې میوې وې. قتاده رحمه الله فرمایي چې یوه ښځه به په دې باغونو کې د خالي ټوکرۍ سره روانه وه، او چې هغه به چېرته تله نو د هغې ټوکرۍ به ډکه شوه د میوې نه، داسې میوې به په خپله د ونو نه راغورځېدې، یعنی هغې به نه راشو کولی دومره ډېره میوه وه په دې باغونو کې. نو داسې د رزق فرامانی وه، فراخي وه، او چینې بهېدې. تاسې داسې امیجن کړئ لکه سویټزرلینډ وغیره چې وي په تصویرونو کې، یوه ډېره شنه او زرخیزه علاقه او زرغونه علاقه چې په هغې کې چینې بهیږي. او ویلی شي چې یو قدیم بادشاه وو، او هغه د دواړو غرونو په منځ کې یو دیوال وهلی وو، او د هغې نه اوبه تېرېدې، او دریاب به جاری شو، او د هغې سره به دا باغونه اوبه کېدل، دا پټي او باغونه اوبه کېدل. نو هر طرف ته خوشحالي او خوشحالي وه، ښه صحتونه وو د هغه خلکو، او د هغوی مزاجونه به هم ډېر زیات ښه وو. او چې په کومه علاقه باندې شینوالی وي هلته کې ماشي او زهریلی ځناور وي، لیکن هلته دا هم نه وو، او هر طرف ته خوشحالي او راحت وه. او هغوی طرف ته الله سبحانه وتعالی پیغمبران هم رالیږلي وو، نو په دنیا کې هم خوشحاله وو، او د آخرت دپاره ورله هم الله تعالی انتظام کړی وو. د هغوی د هدایت دپاره الله تعالی 12 پیغمبران رالیږلي وو. او په مسکن کې څنګه خوشحالي وه، یعنی چې کوم ځای کې دوی اوسېدل هلته هغوی ښه په سکون کې وو. دا د الله تعالی د قدرت نښه ده. ګورئ ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره څه غوښتي وو چې کله هغو دعا کړې وه د هغه ښار د آبادولو دپاره؟ اوله هغو د امن دعا کړې وه، او بیا یې د رزق دپاره کړې وه، د میوې دپاره یې دعا کړې وه. په کوم ځای کې چې دا هر څه وي نو هلته به بیا رونقونه او رونقونه وي، لکه یو هیل سټیشن چې وي، او هلته خلک د سیل کولو دپاره ځي. نو هغوی په داسې ځای کې اوسېدل، او د عیش عشرت دپاره ورسره هر څه وو. نو په داسې ښایسته او خوشحاله ځای کې هغوی اوسېدل، او نه د اوبو څه قلت وو هلته، هر څه ډېر تیر وو، او داسې لرګي وو چې د هغې نه به زبردسته خوشبوي راتله، لکه موږ چې په کور کې ایر فرشنرز لګوو د خوشبویې دپاره. لیکن سبحان الله، د هغوی په فضا کې به داسې ښایسته خوشبوي وه، او هغوی به هسی د سیزلو د پاره د خوشبیې والا لرګي استعمالو، لکه دا چندن ونه چی چندن چی ورته وایي، او یا د پاین دا ونې چی کنه د دې نه هم ډېر ښایسته ښایسته سمیل راځي. نو الله تعالی څو فرمایل، هغوی یې نه و منع کړي د نعمتونو له استعمالولو نه، کلو من رزق ربکم، خورئ د خپل رب د رزق نه، وشکرو له، او شکر ادا کوئ د هغو. تاسو ښه نعمتونه استعمالوئ، خورئ سکئ، لیکن د هغې نه پس د الله تعالی شکر ادا کوئ. دا تقاضا ده ستاسو نه. بلدة طیبه، پاکیزه خارونه هم، و رب غفور، او ستاسو رب ښه بخښنی والا دی، او چې کله تاسو شکر ادا کوئ نو ستاسو د رب د طرف نه به بخښنه وي. الله اکبر، نعمتونه هم او بخښنه هم، او که ستاسو نه سغلطي وشي نو الله تعالی به مو معاف کړي. هغوی ته دنیاوي نعمتونه هم میلاو شو، او د آخرت نعمتونو خوشخبري ورله پیغمبرانو ورکړي وه چې خورئ سکئ او خپل او د خپل رب شکر ادا کوئ. نو شکر څه شی وي؟ نو شکر صرف قولي شکر نه وي د خولې سره، بلکې درې قسمه شکر دی. د ټولو نه مخکې د نعمتونو اعتراف کول چې یا الله، تا چې موږ له کوم نعمتونه را کړي دي نو دا نعمت ستا د طرف نه دی، په دې کې زما خپل هیڅ کمال نشته. او دویمه دا چې د بنده په زړه کې دا احساس وي چې ما د دې حق نه لرو، ما دا نه ډیزرو کوو، زما سره لوی کور دی، د اغوستو جامې دي، وارډروب مې ډک دی، پیزارونه او پرسونه دي را سره، زیورات دي، د اولاد نعمت دی را سره، او ښه په امن امان کې یم، ښه رزق او صفا اوبو ماته میلاویږي، پینټری او فریج زما ښه ډک دی. چې کله انسان هر شی فور ګرانټډ اخلي چې دا هر څو زما حق کیږي، چې دا صحت، دا سترګې، دا غوږونه، او دا هر څه زه ډیزرو کوم، زه د دې حق لرم. چې کله بیا د بنده نه هغه نعمت لاړ شي نو هغه وایي چې زما نه ولې دا نعمت لاړو او واخیستی شو، دا خو زما وو. نه، دا ستاسو حق نه و، لیکن الله تعالی درله د امانت په طور درکړی و، د ازمایش دپاره یې درکړی و. څومره ډېر نعمتونه دي د انسان سره، دا څومره هم نعمتونه چې دي، کو هغه د انسان ژوند دی، کو هغه صحت دی، کو هغه خاندان دی، دا څومره نعمتونه چې ماته میلاو شوي دي، نو زه دا نه ډیزرو کوم، زه د دې حق نه لرم. دا خلک چې په الله تعالی باندې نکته چینی کوي چې فلانی لی ولې دومره هر څه ورکړل او فلانی نه یې ولې ورکړل، د هغوی سره ولې خوراک شته او د فلانو سره ولې نشته، او د هغوی سره ولې دومره هر څه دي، د چا حق نه دی، دا د الله تعالی عطا ده، د هغوی عنایت دی. الله تعالی ځینو خلکو له د ازمایش دپاره ورکوي او د چا نه یې اخلي د ازمایش دپاره. نو په زړه کې دا احساس لرل چې دا زما حق نه دی. ما درته دوه خبرې وکړې. اولنۍ خبره مې درته څه وکړه چې ای الله، دا صرف ستا د طرف نه ده، په دې کې زما خپل څه کمال نشته دی. او بله مې درته څه خبره کړې وه چې دا زما حق نه دی، دا صرف ستا عطا ده. او چې کله د بنده په زړه کې دا احساس راشي چې زه د دې حق نه لرم، نو بیا د هغو خپل سر ټیټ شي، نو د هغو سر بیا په خپله ټیټ شي. او که چاته خپل کمال او خپل محنت ښکاري، نو بیا به هغه په څو خبره باندې شکر ادا کوي. نو دویم شی دا دی چې نه، هیڅ شی هم زما حق نه جوړیږي. او دریم شی دا دی چې د منعم لپاره په زړه کې د محبت جذبات وي، چا چې یو نعمت درکړی وي د هغو دپاره، یا الله تا ماله دومره هر څه راکړل، ای الله زه خو د دې قابل نه وم، ای الله ما خو د دې حق هم نه لرو، ای الله ما خو هیڅ هم نه دي کړي، او تا ماله دومره هر څه راکړل. او دا خبرې د هر نعمت سره ولګوئ، نو دغه شان جذبات په زړه کې پکار دي. او زموږ د الله تعالی سره صرف دومره تعلق دی چې موږ دعا وغواړو او هغه قبول شي. او دا څومره نعمتونه چې در سره دي، نو د هغې دپاره پکار ده چې په زړه کې محبت وي. بې شماره نعمتونه دي در سره، نو دومره نعمتونه هم در سره شته. او دغه شان په خوله باندې هر وخت د شکر کلمات راتلل پکار دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک وخوري او شکر ادا کړي، نو د هغو اجر هغه امره دی څنګه چې د صبر ادا کولو والا روجه دار وي. چې خوراک وخورئ او شکر ادا کړئ، مو خوراک کوو او شکر کول رانه هیر شي، اوبه څښو او شکر ادا کول رانه هیر شي. او پته ده درته چې موږ ته څه وخت شکر ادا کول رایادیږي؟ چې یا مو په لاس کې تسبیح وي نو هغه وخت، او یا چې یو نعمت رانه لاړ شي او بیا راشي نو هغه وخت راته شکر رایاد شي چې بچی د حادثې نه بچ شي نو هی شکر دی. لیکن الله تعالی هغه روزانه د حادثې نه بچ ساتي خو بیا هم موږ شکر نه ادا کوو. داسې وي کنه د خولې سره شکر او د هغې نه پس د بدن د اعضا سره د منعم اطاعت او شکر گزاري، یعنی ستاسې چې کوم عمل دی نو د هغې سره اظهار وکړئ د شکر گزارۍ چې چا ماله دومره نعمتونه را کړي دي نو زه هغو ته څومره ښکته کیږم، زه د هغو څومره فرما برداره یم، زه د هغو څومره عبادت کوم. مونځ هم د شکر یو قسم دی، روژه هم دغه شان، صدقه او خیرات د شکر ادا کول یو فرم دی. ای الله تا ماله دومره ډیر هرڅه را کړي دي نو زه ستا په لاره کې لګوم، تا ماله دومره نعمتونه را کړي دي نو زه تا ته ښکته کیږم، ای الله تا ماله دومره هرڅه را کړي دي. د هغې په شکر گزارۍ کې زه روژه نیسم. څومره هم چې د عبادت طریقې دي ټول د شکر گزارۍ قسمونه دي. ای الله زه څومره احسان منده یم چې تا ماله دومره ډیر هرڅه را کړي دي، دا ټوله شکر گزاري ده چې دا تاسو وښیئ د خپل عمل سره. که زه په خوله الحمدلله وایم او د هغې نه پس د نافرمانۍ کارونه کوم، زه د کور نه اوزم د نافرمانۍ سره، یا داسې سوزونه ګورم چې د هغې کتل الله تعالی منع کړي وي، نو دا بیا شکر گزاري ده. اوس خو زه د تسبیح کولو نه پس پاسېدم او ما ته پته نشته چې شکر گزاري دا ده چې ماله دومره هرڅه را کړي دي نو څنګه د هغو د حکمونو خلاف تلی شم. دا داسې ده لکه چې یو کمپنی تاسو له هرڅه درکړي، ګاډۍ درکړي، فون لاین درکړي او کور درکړي، او د هغه فون سره تاسو هغه کمپنۍ له نقصان ورکول شروع کړئ، د هغه کمپنی خلاف خبرې کوي، او د هغه ګاډي سره تاسو داسې کارونه کوي چې د هغې سره هغه کمپنی ته نقصان رسي، نو هغه کمپنی والا به درته څه وایي چې ښه دا هر څه موږ تاله د دې لپاره درکړي دي چې تاسو دا زموږ خلاف استعمال کړئ، او موږ د الله تعالی راکړی شوي نعمتونه د هغو خلاف استعمالوو. په خوله د الله نه ګیله او شکایتونه کوو، د سترګو سره حرام سیزونه ګورو، او د غوږونو سره د الله منع شوي میوزیک وغیره اورو. دغه شان ابوالعاله طرف ته یو سړی راغی چې د سترګو د نعمت څه شکر دی. هغو ورته وی چې کچری تو دا د خیر او ښېګړې د کار دپاره استعمال کړې نو تا د هغې شکر ادا کړو، او کچری تو د دې سره شر وګورې لکه ګناه واله کارونه، بدې خبرې، حرام کارونه، کوم چې زموږ مخې له راشي او تاسې ښه د آرام سره ګورئ، نو تاسو بیا په دې نعمت باندې پرده واچوله. نو ولې الله تعالی تاسو له سترګې د دې دپاره درکړې وې چې د بې حیایۍ سیزونه پې ګورئ، او الله تعالی د سر ویښتو په دې درکړي وو چې دا بې پردې کړئ؟ الله تعالی د له حسن او جمال د دې دپاره درکړی وو چې هغه تاسو وښیئ غیر محرمو ته. دا د نعمت ناشکري ده. بیا یې پوښتنه وکړه چې د غوږونو شکر څه دی، نو وی فرمایل چې د خیر څه خبره واورئ نو هغه یاده کړئ، او چې د شر څه خبره واورئ نو هغه پټه کړئ. او موږ د خیر په باره کې وایو چې زما خو حافظه ډیره کمزوري ده، د شر خبرې راته د لسو کالو نه هم زړې یادې وي، ځکه چې بار بار یادوو، او شکر گزاري الټه ده د دې. بیا یې پوښتنه وکړه چې د لاسونو شکر څه دی، نو هغو فرمایل چې په لاسونو باندې هغه شی مه نیسئ کوم چې ستاسو نه دی. د یو څیز چې تاسو مالک نه یئ نو په هغې باندې لاس مه ږدئ، او د الله حق ورکوئ د دې لاسونو سره، یعنی صدقه او خیرات ورکوئ. دا دی پوره شکر چې انسان په هر څنګه شکر گزارۍ کې راشي. نو موږ له په هره طریقه باندې شکر ادا کول پکار دي، او خاص طور د ښځو دپاره دا سبق ډیر اهم دی. د هغې وجه دا ده چې په جهنم کې به د ښځو تعداد ډیر زیات وي د سړو په نسبت. د هغه حدیث به تاسو ته پته وي چې ښځې به ولې په جهنم کې زیاتې وي، ځکه چې ښځې ډیره زیاته ناشکري کوي، ځکه چې کله هغوی له نعمتونه ورکړي شي نو هغوی شکر نه ادا کوي، او چې کله په هغوی ازمایش راشي نو صبر نه کوي. او ګورئ نن خو موږ ته بې موسمه میوې هم میلاویږي، او دغه شان د هر قسمه میوو فراوانی ده. صفا اوبه په کور کې دننه میلاویږي، نلکه کلاو کو او رابهیږي. سبحان الله. شکر گزاری د دې سره نه وي چې د انسان سره نعمتونه څومره دي. شکر گزاری او ایرټیوډ دی، دا یوه رویه ده چې څوک ناشکر وي که د هغوی سره د دنیا نعمتونه وي نو هغوی بیا هم شکر گزاره نه وي، او چې څوک شکر گزار وي که د هغوی سره هیڅ هم نه وي خواهی بیا هم شکر گزار وی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم زامن دا غو بجوان کی وفات شو خلکو ورته ابتر ویل شورو کړل خپل ټولی لونه په خپل ژوند کی د خپل لاسونو سره خخی کړی وی سیوای د حضرت فاطمه رضی الله عنها نه په کور کې به د خوراک د پاره هیڅ نه وو سو سو میاش کی به تیری شوی صرف په کجورو او اوبو باندې به گزاره کوله چوله به نه لګېده په کور کې دا ډیره ګرانه وی چې کله د بنده کره د چای جوړولو د پاره هم سنوي داسې جامې نه وی چې وارډروب زی ډکو دنیاوی اسایشونه ورسره هیڅ هم نه وو بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې شکر گزار وو چې حضرت عائشه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې تاسې ولې دومره ځان ستړی کوئ ستاسو خو هسې هم مخکې وروسته ټول ګناهونه معاف دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې زه د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نه شم او زمونږ د خلکو کره خو که یو شی نه وي نو مونږ وایو چې په څو خبره شکر ادا کړو هغه ټول نور نعمتونه رانه هیر شي زمونږ سره دیسو مونږ ته خو یو نعمت هم په نظر نه راځي یو ځل عیسی علیه السلام د خپلو حواریانو سره روان وو نو یوه مړه بیزه پرته وه ټول وایي چې څومره ګنده ده څښا ده عیسی علیه السلام ورته وایي چې د دې غاښونو ته وګورئ څومره ښکلي دي تاسو ته به د ابراهیم علیه السلام هغه قصه یادوي چې کله هغه د اسماعیل علیه السلام کره کور ته لاړو او د هغو د ښځې نه یې تپوس وکړو چې کله هغې دروازه کلاو کړه چې څه حال دی نو هغه په ژړا شوه او شکایتونه یې شروع کړل ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خاوندې راشي نو هغو ته ووایه چې د کور درشل بدله کړه ځکه چې ښځه یې ناشکره وه او چې په دویم ځل لاړو او د هغه دویمې ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې څنګه حال دی نو هغې وایي چې الحمدلله ډېر ښه وخت تیریږي هغو ورته وایي چې خاوند ته دې وایه چې دا درشل سلامته ساتي د ناشکرۍ سره د بندنه نعمتونه ځي بلدت طیبة و رب غفور پاکیزه خار وو او مزې مزې وې لیکن که چا لیدلې هغه نعمتونه یعنی هغوی ته ښکارېدل نو مزه به یې ترینې اخیستې وه او که یو بنده په نعمتونو کې اوسي او خپلې سترګې بندې وساتي نو هغه بیا څوک څنګه راضي کولی شي چې څوک ناشکره وي د هغو جړا چرته هم نه ختمیږي که هغو ته هر څه میلاو شي دا خبره یاده وساتئ ځکه چې دا خو اخیر ژوند دی ازمایشونه خو به راځي فاعرضوا نو هغوی مخ وګرځوو د څه نه یې مخ وګرځوو ویلی شي چې هغوی ته انبیا علیهم السلام وویل چې تاسو شکر ادا کوئ چا ته قوم سبا ته ستاسو سره دومره ډېر نعمتونه دي لیکن هغوی اعراض وکړو مخ یې وګرځوو د شکر نه او یا د انبیا د خبرونه چې کله هغوی خپل قوم پوهه کوو او یو شکرګزاري دا هم وي چې بنده الله مني توحید طرف ته راشي نو په یو لفظ کې هغوی ته ټوله خبره بیان شوه چې هغوی مخ وګرځوو الله تعالی ورته وایي چې شکر ادا کوئ او هغوی مخ وګرځوو د شکر کولو نه نو څه وشول او مونږ ته ناشکري سو جرم نه ښکاري او مونږ ته دا سو بدی ښکاري هم نه چې په ما کې لا دا بدی هم ده دا خو زموږ د ژوند یوه حصه جوړه شوې ده چې خروس کو او ناشکري کوو فارسلنا علیهم سیل العریم نو مونږ ولېږو په هغوی باندې یو بند ماتېدو والله سیلاب وبدلناهم او بدل کړل مونږ د هغې دپاره بجنتیهم په بدله کې د هغوی د دوو باغونو چې هغه ښه شنه وو جنتین د دوو باغونو سره ذواتی اکل خمس چې هغه د بېخونده میوو واله وو یعنی د هغې میوه ترخه وه د هغې سره مو بدل کړل و اصل او د غز ونې دا بې میوې ونې وې میوه نه نیسي لکه کیکر وغیره چې وي داسې ونه چې هغه غنو واله وي چې په هغې کې مو بدل کړل اوس ګورئ چې څه وشول چې کله هغوی ناشکري وکړه نو الله تعالی سیلاب راولېږو داسې ډېر باران وورېدو چې بند مات شو دلته هم چې کله هریکین راشي نو بند مات شي او د اوبو یو غټ سیلاب راشي چې کله یوه علاقه فلډ شي فصلونه تباه شي باغونه ختم شي او زرخیزه ځمکه بیا د فصل قابله نه وي د هغوی په ټوله چې به کومه اوبه ورکېده د پاشۍ نظامي خراب شو نو الله تعالی د هغوی د خوږو میوو باغونه په ترخه میوه کې بدل کړل نو اوله خوږې میوې واله ونیوې او اوس بېخونده میوې شوې او اصل یعنی غنو والا او وشيء من صدر قليل او سلگی وی د بیری دا یو میوه ده چې خلک خوړی شي لیکن هغه ونی هم لگی وی یعنی د فائدې ونی ډیری لگی شوی اوس د دین سبق زده کړی نو هغوی څه وکړل نو هغوی له شکرګزاري په کار وه او هغوی نه شکرې وکړه نو الله تعالی هغوی له د خوږو میوو په ځای ترخې میوې ورکړې چونکې هغوی له شکر ادا کول په کار وه او ناشکرې وکړه ښه کار یې د بد کار سره بدل کړو نو الله تعالی هم د هغوی خوږه میوه په بېخونده میوو کې بدله کړه د دې مطلب دی چې څنګه هم ستاسو عمل وي نو هغه شان بدله به درته میلاویږي او که تاسو وګورئ نو زموږ سره څومره ډېر نعمتونه دي او د دې باوجود زموږ د ناشکرۍ څنګه څنګه رویې دي او که چېرې تاسو شکرګزاري زده کول غواړئ که نه نو په دې وخت باندې دا خو له د قومي سبا خبره ده په دې وخت په دې ځمکه باندې او په دې وخت دا زه چې لګیا یم خبرې کوم ځینې خلک داسې دي چې هغوی خپل کورونه خپل مسجدونه خپل سکولونه د خپل اوسېدو ځای هغه هر څو د هغوی نه تلي دي د هغوی سره نه امن او امان شته او نه د هغوی سره د رزق فراوانی ده فراوانی خو پرېږدوئ د ضرورت ورسره هم نشته د هغوی حال دا دی چې د اوبو په شان نعمت چې د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي هغه هم د هغې نه اخیستی شوی دی او د هغوی کورونه او هسپتالونه تباه شوي دي که د لږ وخت لپاره بنده سوچ وکړي چې الله دې نه کړي که زما کور ختم شي الله دې ټول محفوظ وساتي انسان ته ښکاري چې هغه لاړو تباه شو او برباد شو او هلته نه کور شته نه هسپتال شته نه پوله او سړکونه شته د هغوی نه هر څه لاړل ختم شول او د دې نه زیاته د خفګان خبره دا ده چې کله د چا نه خپل خواږه لاړ شي ورک شي او خاص طور هغه کسان چې ښځه په هغو باندې ډیپینډ وي لکه د ښځې خاوند لاړ شي ختم شي د هغوی غیږې خالي شوې داسې بچي دي چې د مور او پلار نه محروم مشول یعنی هر طرف ته د جدایۍ داستانونه دي هر طرف ته اوښکې دي هر طرف ته جړاګانې دي داسې د سختۍ حالات چې د بنده زړونه ورانېږي د هغې د اورېدو سره د هغوی د بچو لاشونه داسې راوباسلی کېږي لکه د رېړې نه چې خلک میوې راوباسي یعنی په داسې طریقه باندې لاشونه د داسې سلو نه خپل بچي راوباسي په کوم ځای کې چې د چغو طوفان دی هر طرف ته بربادي ده او د راروان ساعت ورته پته نشته چې اوس به څه کېږي او کوم چې ژوندي دي د هغوی هم پته نه لګي چې دوی به ژوندي پاتې هم شي او که نه چې دوی به زموږ نه کله جدا کېږي چې هلته شیطان هم شرمیږي چې هغه د انسان ظلم ته وګوري او په داسې ځمکه نن موږ هم آباد یو او اوسیږو او دا څوک پردي هم نه دي زموږ خپل مسلمانان خویندې وروڼه دي او زموږ څه جړاګانې دي چې کو په بفی کې راته سل ډیشز میلاویږي نو موږ وایو چې دا خو موږ پرون خوړلي وو او زموږ جړاګانې په څه خبره دي چې زما میټرس چې ده نو دا دومره آرام والا نه ده زموږ جړاګانې دي چې های ګرمي ده های ګرمي ده او موږ په دې جاړو چې د فلانی نوي کلکشنز راغلي دي او ماته پته نشته او په فلانی ځای کې سیل لګېدلی دی او هغه رانه لاړ او مس شو او زه په دې خفه یم چې د ډېرو ورځو نه موږ بهر ته نه یو وتلي او نه مو خوراک خوړلی دی او زه په دې ډیپرس یم چې زما خاوند زه په ویکیشن باندې نه یم بوتلی الله اکبر دا زموږ د ناشکرۍ انتها ده موږ سترګې پټې کړې دي او غوږونه مو بند کړي دي او په خپل ژوند کې داسې مصروف یو او موږ کتل هم نه غواړو چې د تصویر دویم رخ سو دی ځکه چې موږ خپل موډ خرابول نه غواړو هغه ټول سین زموږ مخې له راځي لیکن زه ولې خپل ځان خفه کړم زه کتل هم نه غواړم زه ولې خپل ځان خفه کړم یعنی که زه کوکس کم یعنی زه هغه پروډکټس استعمالوم د کومې سره چې ګولۍ او بمونه اخیستی کېږي د هغوی د وجلو دپاره داسې بې حسه یو موږ خپل حال مو دا دی چې په ګروسریز کې یو شی کم نه شي که یو شی کم شي نو موږ شور جوړ کړو چې زما سره دا نشته هغه نشته او په نورو باندې ډېرې پریشانۍ او غمونه ووینو لیکن بیا هم موږ ښه په آرام باندې ناست یو نو ناشکري زموږ مزاج جوړ شوی دی دا زموږ مزاج دی که د لوی اختر د قربانۍ په موقع باندې د چا نه تپوس وشي یعنی کوم ځای کې چې د ساروی خرسیگی چه سو حال ده. نو هر کال دغه یوه خبره کیږي چې داسې ګرانې دی، لوټ شو، تباه شو، برباد شو، های وای کوي. د تیرو لسو کالو راسې دا اورو. یو بنده هم داسې نه وایي چې شکر الحمدلله، الله تعالی مونږ ډېر ښه ساتي، نو په تیر کال ولې په تیر کار مو ولې شکر ګزاري نه کوله چې څه کال ګرانې دی، او د هغې نه په تیر کال ولې نه وه چې اوس وایې چې اوس ګرانې شو. په ولاړه او ناسته باندې د ناشکرۍ الفاظ دي هر طرف ته، او شکایتونه دي، او زموږ جړاګانې نه ختمیږي، او دا به چرته هم ختمې نه شي چې تر څو پورې مونږ شکرګزاري نه وي زده کړي. او ما تاسو ته د اسلاف خبره کړې وه چې لاس پې ورپورې نه وي، او د سمندر په غاړه پروت و، د هغوی زوی به هغه اوچته و، او په مخه به یې شکر ادا کوو. چا ورته وي چې ته شکر په څه ادا کوې؟ نو هغه وایي چې په دې شکر ادا کوم ځکه چې الله تعالی راله ژبه را کړې ده، او د شکر ادا کولو دپاره یعنی د شکر ادا کولو دپاره یې راله ژبه را کړې ده، او زوی مې دی چې هغه ما کینوي او پاسوي او خوراک راله راکوي. او چې هغه وکتل نو زوی وفات شوی و، او هلته خلک راغی، څوک چې د سمندر په غاړه اوسېدل، نو هغوی په دې هم نو په دې باندې هم هغه شکر ادا کړو. نو شکر گزاری په دې نه ده چې ستاسو سره نعمتونه ډیر دي، بلکې دا یو نظر دی چې تاسو ته ښکاري سو. کچری تاسو د ناشکرۍ چشمې لګولي، نو هر شی به درته تک تور ښکاري، او چې کله تاسو د شکر گزارۍ په سترګو کړئ، نو هر شی به درته په نظر راشي. او زه دا تاسو ته نه وایم، زموږ د ټولو د پاره یادګیرنه ده. مونږ ټولو ته د دې ریمایندر ضرورت دی، ځکه چې مونږ ټول د خولې نه د ناشکرۍ کلمې هر وخت راوباسو، تر دې چې د خپل اولاد پورې وایو، که هغوی له هم سوکار کوو، او زموږ رب مونږ له روزانه نعمتونه راکوي، او بیا هم چې مونږ د خلکو سره کینو، نو په جړا جاړو، او د نعمتونو چرته هم ذکر نه کوو چې زما سره څه نعمت لا هم شته. او الله تعالی څه فرمایلی دي چې ای نبی، د الله د نعمتونو ذکر کوه. فأما بنعمة ربك فحدث، دا کوم نعمتونه چې دي ستا سره، نو د هغې ذکر کوه. او که مونږ ته نعمتونه په نظر نه راځي، نو بیا زموږ په نظرونو کې خرابې دی، ځکه چې الله تعالی په خپله فرمایلی دي، کچرې تاسو نعمتونه شمارول هم غواړئ، نو نه شئ شمارولی، دومره ډېر نعمتونه دي ستاسو سره. ځکه درته زه وایم چې د ځان د کمو خلکو ته وګورئ چې پته درته ولګي چې زموږ سره څومره نعمتونه دي، ځکه چې مونږ ته خدا خبره نه ریلایز کیږي، ځکه چې مونږ ته خو د خپلو نعمتونو پته هم نشته. که پته وي نو شکر به مو ادا کوو. بیا مونږ ته چرته هم احساس نه کیږي چې دا لا هم څه نعمت دی. او الله تعالی فرمایلی دي، ذلک جزیناهم بما کفرو، دا بدله مونږ هغوی له په دې وجه ورکړه چې دوی چې کومه ناشکري وکړه. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې الله تعالی د ناشکرۍ بدله ورکوي. او بیا الله تعالی فرمایي،
وهل نجازي الا الكفور،
او نه مونږ سزا ورکوو مګر سخت ناشکره له سخت ناشکره کفور وي، او ناشکري کولو والی وي. د انبیا د طرف نه هغوی طرف ته پیغام راغی، او د انبیا پیغام یې ونه منو، هغوی د نعمتونو اعتراف ونه کړو، شکرګزاري ونه کړه، او دغه شان بدله مونږ هر ناشکره له ورکوو. دا صرف د هغوی لپاره نه ده، بلکې دا یو عام رول دی، یوه قاعده ده چې څوک هم ناشکري کوي، نو د هغو نه نعمت واخیستی شي. ځکه یوه دعا راځي، اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ای الله مونږ د نعمت د زوال نه بچ کړی. ګورئ حالات یو شان نه وي، ګورئ د هغوی سره څومره نعمتونه وو. هغوی چېرته دا سوچ کولی شو چې دا نعمتونه به زموږ نه لاړ شي؟ داسې علاقه ده، او په صدیانو باندې دغه شان اوسېدل چې دا خوشحالي زموږ نه شي تللی. او چې کله الله تعالی د بنده نه نعمتونه اخلي، نو په هغې کې بیا یو ساعت هم نه لګي. یوه ریله راغله او هر څه لاړل، تباه او برباد شول. چې کله په یو ځای باندې سیلاب راشي، نو هغه ځای تباه کړي، باغونه تباه او برباد شول، او د هغې په ځای باندې د غنو ونې او د بېخونده میوو ونې راوختې. نو ستاسو خو څه حق نه و، دا خو الله تعالی تاسو له درکړي وو، ځکه چې تاسو شکرګزاره شئ. چې څومره هم ستاسو سره نعمتونه دي، نو هغومره تاسو له الله تعالی ته ښکته کېدل پکار دي، او د الله تعالی د شکرګزارۍ ضرورت دی. او بلا خبر دادا چې نعمتونه فور ګرانټډ ماخلی چې دا به دغه شان زما سره وي ټول عمر. دا خو زما حق دی چې بنده په نعمتونو کې ډوب وي او پیسې دغه شان یو خوا الوزوي او بل خوا الوزوي. نه، داسې به همیشه نه وي. دا خبره یاد وساتئ چې همیشه حالات یو شان نه وي. چې کله تاسو ته د دې خبرې پته وي چې زه به همیشه په دې حالت باندې نه یم، په دې حال باندې نه یم، او الله تعالی دا زمانه چې کله وغواړي نو اخیستی شي، نو بیا به ستاسو زړه په خپله ښکته شي. او چې کله بنده ووایي چې نه، زما څوک هیڅ هم نشي خرابولی، چې دا نن زه مالدار یم نو سبا له به فقیره شم، نه، داسې چېرته هم نشي کېدی. نو داسې بنده بیا الله تعالی ته نه ښکته کېږي. ښکته کېږي هغه هله چې کله د هغو سره احساس وي، ای الله، دا هر څه خو ستا عطا ده، دا ستا عنایت دی، او کوتي واخلې نو په هغې کې زما هیڅ وس نه رسي. او لویي هغه وخت راځي چې کله بنده وایي چې زما دا بادشاهي چې ده، نو دا زما کمال دی، او دا به همیشه دغه شان وي، او زه به په کنټرول کې یم همیشه. نو ته په کنټرول کې نه یې، بل څوک دی چې هغه په کنټرول کې دی.